تا چه حد برای پروسه صلح افغانستان مؤثر خواهد بود و کمک خواهد کرد در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 ما و همکارم اسمت ساروان در این مورد میزبان شما خواهیم بود و بحث خواهیم کرد. ساروان صاحب،
بله، لکه څنګه چې تاسو ول لاتیمو بجو تر نه نیمه بجو پوری میکروفون اوریدونکو ته سپارو چې په همدې موضوع خپل نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې دی په دې اړه زموږ راپورونه واوري. یو راپور همداری چې د افغانستان ولسمشر د سولې پر بهیر د خبرو لپاره قطر ته ځي. د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي وایي حکومت یې د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري. د دغو راپورونو تر تفصیل مخکې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ټاکل شوی نن جرمنی په مزار شریف کې خپله قونسلګري پرانیزي. او امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. پوره خبرونه واورئ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګیودو وستر ویلي پرونی له افغان ولسمشر احمد کرزي سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د ولسمشر ویان د مل فیضی ازادۍ راډیو ته وویل
د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې د دشمن دی چې خپل همکاریو ته د سولې پروسې په هکله د افغانانو سره ادامه ورکوي. د سولې هغه پروسه چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې وي، د دې پروسې څخه به د آلمان هیواد په تمام معنا حمایت کوي او د افغانستان سره به همکاري کوي په دې برخه کې.
د ښاغلي فیضي په خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د جرمني د پوځي حضور پر دوام هم ټینګار وکړ. ګیودو وستر ویلي پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به له 600 تر 800 پورې جرمني سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. دغه هیواد دا مهال په افغانستان کې تر 400 زیات پوځیان لري چې اکثریت په شمال کې دی راځي. ټاکل شوی نن جرمنی په مزار شریف کې خپل قونسلګری پرانیزي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وستر ویلي پرون په کابل کې ویل چې د قونسلګری د پرانیستلو هدف د افغانستان او جرمنی ترمنځ د روابطو پراختیا ده.
په مزار کې د قونسلګری پرانستل ټولو افغانانو ته یو لوی اشاره ده چې مونږ غواړو له افغانستان سره دوامداره اخې او پیاوړې اړیکې ولرو. مونږ غواړو تاسو سره په داخلي پراختیايي پروګرامونو کې هم مرسته وکړو چې په هغو کې د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزه او د انتخاباتو د چمتووالي مسایل شامل دي.
ټاکل شوی ده چې د مزار شریف هوایی ډګر به هم نن پرانیستل شي. دغه هوایی ډګر د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی دی. افغان حکومت وایي هغه افغان بندیان دې په دوه اونیو کې افغانستان ته وسپارل شي چې دا مهال د برطانوي ځواکونو په زندانونو کې دي. د ولسمشر ویان د مل فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د برطانوي ځواکونو لخوا د دغو افغان بندیانو ساتنه د افغانستان د ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. فیضی وویل څه موده کېږي چې ځینې افغانان په هیواد کې د نافذه قوانینو پر خلاف په افغانستان کې د برطانوي ځواکونو تر ولکې لاندې زندانونو کې په توقیف کې دي. دا کار په څرګنده د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د برتانیا له سفارت څخه وغوښتل دغه ټول بندیان تر راتلونکو دوه اونیو پورې افغان حکومت ته وسپاري. د برتانیا د دفاع وزارت په وروستیو کې ویلي تیار دی شاوخوا نوي افغان بندیان چې په بسشان کمپ کې شپې سبا کوي افغان حکومت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت وایي 12 کسان یې په تروریستي حملو، اختطاف او غلاو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دې وزارت د اعلامیې پر اساس دغه کسان د استخباراتي پولیسو لخوا نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه 12 کسان په وروستیو کې په بلخ، ننګرهار، پکتیکا او کابل ولایتونو کې نیول شوي دي. او د کورنیو چارو وزارت وایي په نورستان ولایت کې په لسګونو سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان په وروستیو کې په واناټا او وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د وژل شویو سخت دریځو وسلوالو شمیر نه دی معلوم. پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات به آزاد عادلانه او معتبر نوي. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی شرمن دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تریبي اونۍ لږې ورځې پاتې دي. د ایران شورای نگهبان د دغو انتخاباتو لپاره اته کاندیدان تایید کړي دي. شرمن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د دغو انتخاباتو نتیجه او دا چې د ایران د راتلونکي لپاره به یې مفهوم څه وي معلومه نه ده.
I think you know no one knows how the Iranian election will turn out.
هغه وايي فکر کوم چې څوک نه پوهیږي چې د ایران انتخابات به څنګه ترسره شي. دغه انتخابات د نړیوالو معیارونو پر اساس آزاد عادلانه او باوري نه دي. دا چې څوک به انتخابات مخته وړي په دې اړه شورای نگهبان بحثونه کړي چې کوم انتخاب شوی او مسؤل نه هات نه دي. معیارونه او ضوابط نسبتا ګونګ دي او نړیوالو معیارونو له مخې دا آزاد عادلانه او د باور وړ انتخابات نه دي. امریکا وای په ایران کې دراتلونکو جمعې په انتخاباتو کې د هیچا پلوي نه کوي. وروسته له هغې چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې وه سخت دریځې واستول ووژل شول، د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو عالي رتبه استازی وروغوښت او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند عزیز احمد چودري وایي دغه اعتراض پرون د امریکا شارج دافیر ریچارد هوګلاند ته وسپارل شو.
هغه وایي حقیقت ته په پام سره د ډرون دغه برید وروسته له هغې شوی چې نور نوی حکومت تشکیل شو. د دې ځانګړې اعتراض اهمیت له دې حقیقت څخه څرګندیږي چې صدراعظم نواز شریف په خپله لارښوونې او دستورونه ورکړي او اعتراض په لوړه کچه امریکایي لوري ته وسپارل شو. وروسته تر هغه چې د چهارشنبې په ورځ نواز شریف د پاکستان د نوي صدراعظم په توګه لوړه وکړه، د جمعې په ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لومړی بریدو. شریف ټینګار کړی چې امریکا د دغسې بریدونه بنګ کړي، د ویلي دا د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. وروستی خبر دا چې د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل. په همدې حال کې مظاهرچیانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د دغو غوښتنې ته اهمیت نه دی ورکړی. د دې ګوند مرستیال مشر حسین جلیک پرون ویل سیمه ایز او د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکی کال له پلان سره سم ترسره شي او عمومي انتخابات په 2015 میلادي کال کې وشي. که څه هم صدراعظم اردوغان د روانو ناکراریو ژر ختمېدل غواړي، خو اعتراض کوونکي پرون هم د استانبول په تقسیم میدان کې راغونډ شول. اعتراضونه د سوله ییزو مظاهرو په بڼه په تقسیم میدان کې د پرمختیایي پروژې پر خلاف پیل شو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:08 شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ته خبرې. د افغانستان ولسمشر د سولې پر بهیر د خبرو لپاره قطر ته ځي. د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي وایي حکومت یې د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري. افغانستان د پاکستان د دې ارادې هرکلی وکړ.
موږ د نړۍ د څرګندونو هرکلی کوو. موږ د پاکستان هیواد د چارواکو څخه همیشه غوښتي دي چې باید د افغانستان او پاکستان سره یو کړي.
ایمل فیزیو د هم وویل چې د افغانستان حکومت له بریتانیا د ټولو بندیانو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د کونړ خلک او چارواکي ګیله لري چې نړیوال ځواکونه پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې پټه خوله دي.
برالو د دینه چې غږ نه دی کړی، مونږ ته د سرحد په مورد دوی هیڅ کله یو صحیح معلومات هم نه درلودل.
د کابل پوهنتون محصلان له ولسمشرۍ غواړي د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره د استادانو غوښتنې ومني.
تقریبا هر ورځ 350 روپۍ زمکه کرایه کیږي او دلته راځم، دلته هم درسونه نشته.
د ایران د راتلونکي اونۍ د انتخاباتو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم مطالب لرو. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1268 دی وی په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي، او که په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، سرآباد، خوست او ګردیز کې است، نو په اف ام 100.5 څپه لا صافو وځي وبري. د افغانستان حکومت د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د واکمن ګوند د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د دوی لخوا نیت او اراده موجوده ده. د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې غواره ګڼي. ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت د نواز شریف د ګوند د تازه څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره دوی قوي اراده لري. د افغان ولسمشر ویان وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې مذاکرو کومه عملي نتیجه نه درلوده، خو ایمل فیضی وایي هیله مند دی د پاکستان نوی تشکیل شوی حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي.
موږ د ډول څرګندونو هرکلی کوو. موږ د پاکستان هېواد د چارواکو څخه د دوی مخکني حکومتونو سره د دوی د نظامیانو څخه همیشه غوښتي دي چې مخکې د دې نه چې ډېر ناوخته سي باید د افغانستان او پاکستان لاس سره یو کړي او د تروریزم او افراطیت په وړاندې جدي او کلکه مبارزه ترسره کړي. خو متاسفانه په تېره یوه لسیزه کې مذاکرات ډېر سوي، کافي مذاکرات سوي دي، اما دغه مذاکراتو عملي نتایج نه درلودل.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ او پسیمه کې د روانو ستونزو ښه حل مذاکره دي. د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي ظفر جګړه
په 2008 کې جمهوریت بحال شو، نو نواز شریف مطالبه وکړه چې یاره د پارلیمنت یو جاینټ سیشن دی راوغوستې شي او په هغه کې یو قرارداد منظور شي چې په دې خطه کې به موږ امن څنګه راولو. ټول سره اول لاره چې کومه ده د مذاکرات په کار ده، سیاسي حل په خبرو اترو روباسو، نو د هغې نه چې کوم امن به قایمېږي نو هغه به پایدار امني.
د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند د می د ولسمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. نواز شریف تیر اونۍ د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي شک لري چې نوی حکومت دی هم په پاکستان کې د تروریستانو پټ مرکزونه لمنځه یوسي.
آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې کم پټنځایونه چې دي په پاکستان کې د تروریستانو کم مراکز چې دي دا د منځه ویسي؟ په هیڅ کله نه. نواز شریف هم تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره نه ده کړې چې هغه دې ووایي چې موږ دلته د طالبانو کم مراکز چې دي، د تروریزم کم مراکز چې دي، دا د منځه وړو. نه نواز شریف داسې خبره کړې ده او نه پاکستان حکومت داسې خبره کړې ده او نه داسې نیت او اراده ښکاري. نه یوازې چې پاکستان حکومت کې نه ښکاري، امریکا سره هم دا نیت او اراده نه ښکاري چې په دغه منطقه کې تروریزم د منځه ویسي.
د سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر حمید کرزی نواز شریف ته بلنه ورکړې چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې سره وکړي. افغان حکومت وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیسي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت مخفل وکړئ.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ژر دوحې ته لاړ شي. د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی وایي ښاغلی کرزی به سربیره پر دې چې په یوه تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي له قطري چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه وشخیشي. قطر هغه هیواد دی چې په مرکز دوحې کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه سفر وروسته له دې کېږي چې څو ورځې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
دا به په روان میلادي کال کې دوحې ته د جمهور رئیس حامد کرزی دویم سفر وي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د جمهور رئیس د سفر هدف د بروکنز بنسټ لخوا د امریکا او اسلامي نړۍ په نوم په جوړیدونکو یو کانفرنس کې ګډون او وینا کول دي، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم له قطري چارواکو سره خبرې وشي. ښاغلی فیضی ویل جمهور رئیس کرزی به د دې سفر په څنډه کې د قطر له امیر او چارواکو سره هم د سولې د پروسې او ځینو نورو هغو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې په تیر سفر کې په اړه مذاکرات شوي وو.
د دې سفر په څنډه کې ټاکل شوی د هیواد جمهور رئیس به له قطري چارواکو سره په خاصه توګه د قطر له امیر سره وګوري او د هغو مذاکراتو په دوام چې پخوا د افغانستان جمهور رئیس په تیر سفر کې شوی وي لکه د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا د افغانستان د سولې پروسه ټاکل شوی په دې مسایلو هم کتنې وشي او له قطري چارواکو سره پرې خبرې وشي.
که څه هم د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو موافقه کړې چې په دوحه کې به طالبانو ته دفتر پرانیستل کیږي، خو د دې دفتر د څرنګوالي په اړه د اختلافات له وجې تر اوسه د دفتر رسما نه دی پرانیستل شوی. دا چې دوحې ته د ولسمشر د سفر به د سولې لپاره څه نتیجه ولري، ښاغلي فیضي وویل د سولې مسله ساده نه ده او افغان دولت په دې برخه کې یوازې له طالبانو سره نه بلکې له دولتونو سره مخ ده.
دا موضوع دومره ساده نه ده، یعنی طالبان د یوې خپلواکې ډلې په توګه مطرح نه دي، بلکې افغانستان د سولې په پروسه کې له هیوادونو او دولتونو سره مخ دی. نو نشو کولای چې له وخت مخکې ووایو چې د دې سفر په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه یو لوی ګام پورته شي.
د افغانستان دولت وایي په دوحه کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره په دې شرط موافق دي چې طالبان لومړی له افغان دولت سره خبرو ته حاضر شي او په دوحه کې دفتر کومه سیاسي نمایندګي ونه وسی.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزی په دوحه کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم شغیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان مسأله د خبرو له لارې اواریدای شي؟ که په دې اړه نظر لرئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو خبرونې ته تلیفون راوکئ او یا هم د اتصالاتو د 1313 شمیرې له لارې خپل لنډ نظر راولیکئ. د افغانستان حکومت بریتانیا ته دوی ونې وخت ورکړی چې افغان بندیان ور وسپاري. د جمهور ریاست په وینا دا مهال تر اتیا زیات افغانان په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په محبسونو کې بندیان دي. افغان چارواکو د غرض له بریتانیا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بریتانوي بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه وضاحت ورکړي. د دې موضوع جزئیات هم صالح محمد صالح ابروي.
افغان حکومت پرون په کابل کې د بریتانیا له سفارت څخه وغوښتل چې ټول افغان بندیان په دوو اونیو کې ور وسپاري. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفر سپنتا پرون په دې اړه په کابل کې د بریتانیا سفارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د شغلی فیضی په خبره د بریتانویانو لخوا د افغان بندیانو ساتنه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. څه موده کیږي چې ځینې افغانان په هیواد کې د نافذه قوانینو برخلاف په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو تر ولکې لاندې زندانونو کې په توقیف کې دي. دا کار په څرګنده د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه شي. دا لانه د څرګنده چې د بریتانیا سفارت په دې اړه څه نظر لري، خو د راپورونو پر اساس د بریتانیا دفاع وزارت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیار دی د بس شن کمپ په لسګونو افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویلي دغه بندیان د بریتانوي سرتیرو په وژنو او تروریستي حملو کې ښکیل دي. د دې ترڅنګ پر بریتانیا دا تور هم پوری سوی چې د افغان حکومت له موافقې پرته په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته بریدونه کوي. افغان حکومت په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی. د ولسمشر ویان ایمل فیضی تاسو راپورونه سته چې په افغانستان کې میشتو بریتانوي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. افغان حکومت په دې برخه کې له بریتانیا څخه وضاحت غواړي چې آیا رښتیا هم دغه بریدونه سوي که څنګه. جمهور ریاست په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې تیر لمریز کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوه برابره زیات سوي وه. په راپور کې راغلی چې په 2012 میلادي کال کې د دغو الوتکو په مرسته لږ تر لږه 1506 توغندي ویشتل سوي چې کله ناکله یې ملکیان هم وژلې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلان شکایت کوي چې د ځینو استادانو او محصلانو درسي اعتصاب او اعتراضونو د دوی درسي بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. یو شمیر محصلینو او استادانو پرون د خپل اعتراض په 11مه ورځ خبرداری ورکړ چې تر څو د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید له دندې نوی لري شوی، دوی به درسي اعتصاب ته دوام ورکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت چارواکو پرون وویل حاضر دي چې له معترضو استادانو او محصلانو سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نورحال مرزیه احمدزی درکوي.
محصلین شکایت کوي چې دا ډول اعتراضونو د دوی درسي چارې ټکنۍ کړې دي. محصلینو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د درسي اعتصاب له پیل څخه چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وړاندې پیل شوی، تر اوسه استادانو دوی ته درس نه دی ورکړی. یاد محصلین په خپلو سرګندونو کې له حکومتي چارواکو غواړي تر څو د دوی ستونزو ته یو د حل لار پیدا کړي.
زمونږ خوښ فهم دی د اقتصاد پانزي محصلین اوس هم راغلي پانتون ته درسونه دلته نشته زراغ لیکونه د تلاغریم تقریبا هر ورځ سلوي خو په 500 روپۍ زمکه کرایه کیږي او دلته راځم دلته درسونه نشته بخې د درسونه روان مختل دي او استادان ملته اعتصاب کړي ده د سیاسي مسله د کار مسله د بیت د پانتونه بهر حل شي دلته مونږ درس راغلی هر ورځ مونږ درس کنه نشي کولای د دې راي حل پیدا کی رخصتي کی چې مونږ پوښو ولر شي او بل کاروبار
د شاوخوا یو لس ورځ رئیس یو شمیر استادانو او محصلینو لاس په درسي لارینونو پوري کړي او لچ ریاست څخه د خپل غوښتنو د عملی کېدو غوښتون کړي. د لوړو زده کړو د وزیر ګوښه کېدل، د لوړو زده کړو د وزارت د قانون تصویبېدل، د استادانو په تقاعد مسلې باندې غور، په لیلیو کې د ستونزو هواریدل او د لرې پرتو او د ولایتونو محصلینو ته پاملرنه د استادانو او محصلینو غوښتنې دي. یو تن معترض استاد فیض الله جلال وایي تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې.
تر اوسه جمهوری ریاست زموږ هیڅ یو غوښتنه نه ده منلې، حتی ولسمشر هم زموږ خبره نه ده منلې. تر څو پورې چې زموږ غوښتنه ته پاملرنه ونه شي، موږ به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکو.
بلخوا د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د استادانو له غوښتنو ملاتړ کوي. اعلامیه کې له معترضو استادانو غوښتل شوي چې په یوه ګډه مشورتي غونډه کې د وزارت له چارواکو سره کښېني او د لوړو زده کړو وزارت به د لوړو زده کړو د سیستم د ښهوالي لپاره د دوی د مشورو په رڼا کې اقدامات وکړي. اعتراض کوونکي د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ، نفقه چول، له ایران څخه په ملاتړ او د لیلی محصلینو په بې غوري تورنوي. خو په ورته وخت کې څو ورځې وړاندې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید یا تورونه بې اساسه وبلل او زیاته کړه چې د اعتراضونو تر شا د بهرنیو کړیو لاسونه دي. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ. نن د لسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درو. د ازادي راډیو تانس پروګرام د غوړې اچار هم د لسو بجو په خبرونه کې مهیروي. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو له نږدې دریو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا توغندي وشتل کیږي. کونړیانو ته پکې د سر و مال زیانونه اوړي، خو دلته نړیوالو ځواکونو د دغو بریدونو د بندولو یا مخنیوي لپاره هیڅ راس اقدام نه دی کړی. په دې اړه له کونړ روح الله انوري دا راپور استولی.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دریو کالو څخه د پاکستان له لوري په کونړ د توپونو درنې مرمۍ راوشتل کیږي، خو دلته پراته نړیوال ځواکونه پرې غوږ نه ګروي.
زما نوم زیور رحمان دی، د دمکلي اوسیدونکی. درې کاله کیږي چې د پاکستان له خوا نه په افغانستان باندې د توغندي راوشتل کیږي. نړیوال ځواکونو بالکل د دې په مقابل کې جدي عکس العمل نه ښودلی.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی هم له نړیوالو ځواکونو په همدې ګیله مند دی چې د پاکستانی وسکرو د توپچی بریدونو اندازه زرګونو ته رسیدلی، په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړ کړي او په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه ولی. خو به هم په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې پروتو نړیوالو ځواکونو یې په بندولو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
برالوه د دینه چې غږ نه دی کړی، مونږ ته د سرحد په مورد دوی هیڅ کله یو صحیح معلومات نه درلودل.
کونړ والی وای د افغانستان، پاکستان او امریکایي ځواکونو ترمنځ چې کومه درې اړخیزه کمیټه جوړه شوې هر میاشت شریکي غونډې لري، خو تر دې دمه چې د پاکستان او افغانستان د سرحدونو په اوږدو کې پاکستانی فوجیان د افغانانو خلاف کوم بریدونه کوي په هغې سترګې پټې کړي او حقایق یې نه دي څرګند کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د دوی کومې خبرې کړې وې؟ په هغې خپلو خبرو یې وفا نه ده کړې، لکه په سرحد کې چې اوس په کومو ځایونو کې بعضې کارونه پاکستانیانو شروع کړي دي. دغه درې ګونې کمیټې دا مسؤلیت و چې اول یې زموږ ولایتونو ته اطلاع ورکړې وای چې دلته دغسې کار خلاف ورزي روانه ده، او بیا یې په جګه سویه مملکت ته اطلاع ورکړی وای. دا د دوی مسؤلیت و، دوی خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. یعنی دی زما داسې یقین دی چې د دوی ورسره موافقه وه.
د کونړ اوسیدونکي او چارواکي په داسې حال کې له نړیوالو ځواکونو د پاکستانی وسکرو په توپچي بریدونو د چپ پاتې کېدو او په بندولو کې د نه همکارۍ له امله ګیله کوي چې دوه ورځې وړاندې هم د کونړ په دانګام او خاص کونړ ولسوالیو له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوي او درې ماشومان یې ټپیان کړي وو.
په ولسی جرګه کې د کندهار استازي وایي په دې ولایت کې د حامد کرزي په پلوي یوه ټولنه فعاله شوې او غواړي چې نوموړی د دریم ځل لپاره هم د ولسمشر په توګه پاتې شي. د کندهار استازو پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا ټولنه ځوان حرکت نومیږي او هدف یې دا دی چې حامد کرزی د دریم ځل لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي سو ځله ویلي چې نه غواړي د خپلې دورې له پای ته رسېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي، خو په ولسي جرګه کې د قندهار یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې د ځوان حرکت په نامه د حامد کرزي پلوي یوه نوې ټولنه فعاله شوې او غواړي چې ښاغلی کرزی د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدېدو حق ومومي. د کندهار ولایت چارواکي د دې نوې فعالې شوې ټولنې فعالیت تاییدوي او وایي چې د دیموکراسۍ د اصولو له مخې د هیواد هر طبعه حق لري چې خپل نظریات څرګند کړي. د کندهار د والي ویاند ښاغلي جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه ټولنه ډېره نوې ده، تر اوسه د ښکلې ټولنې په هغه تشکیل کې هم نه ده، ولې تر اوسه پورې چې څه غونډې کړې دي. دوی د افغانستان له اوسني جمهور رئیس حامد کرزي څخه حمایت کوي. دوی په اساسي قانون کې د تغییر غوښتونکي دي، غواړي چې د یوه ماده تغییر پیدا کړي تر څو اوسنی ولسمشر وکولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیداتوري حق ترلاسه کړي. دوی یوازې د ځوانانو تر عنوان لاندې سر راټولېږي او دغه غونډې په اساسي قانون کې د هر چا خپل حق دی، هغوی کولی شي خپل نظر په مختلفو مواردو کې ورکړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس نشي کولی چې له دوه دورو وروسته د ځان د دریم ځل لپاره جمهوري ریاست ته کاندید کړي. د ښاغلي فیصل له څرګندونو مخکې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو په کندهار کې د دې نوې ټولنې په رامنځته کېدو اندېښنه وښوده. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازو وویل د ځوان حرکت ډله غواړي چې خلکو ته فورمې ورکړي سو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي حامد کرزي د دریم ځلي کاندیدېدو ملاتړ وکړي.
څو شېبې وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو مخکې تر دې د ایران د ولسمشر ټاکنو ته اته تنه کاندیدان دي چې د دې هیواد د نگهبان شورا لخوا تایید شوي دي، خو یو شمېر ایرانیانو له دې جلا د انټرنیټ له لارې انتخاباتي پاڼه خلاصه کړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. د دې مسلې نور جزئیات به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د کاندیدانو په انټرنیټي لیست کې یو شمېر سیاسي بندیان، اصلاح غوښتونکي او هنرمندان او داسې کسان هم شامل دي چې شورای نگهبان کاندیدی مخکېرت کړې ده. د ټاکنو دیوې پاڼې ته ده زموږ رایا د ایران ازادي ټاکنې نوم ورکړ سوی دی چې د ایران د ولسمشر انتخاباتو تر رسمي پیل یو ورځ مخکې به د خلکو نظر واخلي. د دې ټاکنو نتایج به هم په هغه ورځ اعلان شي. پر انټرنیټ د یو شمېر فعالانو یوې ډلې چې دغه ویب پاڼه یې جوړه کړې ده نن هیله څرګنده کړه چې دا به په ایران کې رای ورکوونکو ته د دې احساس ورکړي چې که یې په آزادو انتخاباتو کې برخه اخیستی نو څنګه احساس به یې کوه. د دې انټرنیټي ټاکنو د ترسره کوونکو د نړیوالې کمیټې مشري په روسیه کې د شطرنج پخوانی اتل ګاری کاسپاروف کوي چې د روسیې د رژیم له مخالفینو ګڼل کیږي. ګاری کاسپاروف ویلي چې هدف یې په ایران کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د زمینې برابرول. د ایران ټاکنې دروغې دي ځکه چې یو شمېر کاندیدان رښتینی کاندیدان د آیت الله ګانو د کمیټې د خامنه ای د کمیټې لخوا له سیالۍ څخه وایستل شول. نو که چیرې د ایران د خلکو رښتینی نظر وغواړو باید د هغوی لپاره د بدیل ټاکنو زمینه برابره کړو تر څو هغوی رای ورکړي او خپل نظر څرګند کړي. کاسپاروف تیر کال په روسیه کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت کې ورته انټرنیټي انتخابات په سمبولیک ډول ترسره کړ او وایي چې سږ کال به هم له ورته پروسې څخه کار واخلي. تیر کال د روسیې لپاره په دې انټرنیټي ټاکنو کې 30,000 زیاتو کسانو ګډون کړی و. د ایران لپاره د نمایشي انټرنیټي انتخاباتو پر یوه پاڼه په کاندیدانو کې د هاشمي رفسنجانی او اسفندیار رحیم مشایی چې د شورای نگهبان لخوا د کاندیدۍ غوښتنې رد سوې وې او د رژیم د دوو مخالفو اصلاح غوښتونکو مهدي کروبي او میر حسین موسوي نمونه هم شته. په ایران کې د جمهوري ریاست کاندیدان تر یوې اونۍ کم وخت لري چې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو لپاره کار وکړي. په دې هیواد کې د جون په 14 نیټه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ښځو ته د کاندیدۍ اجازه نه ده ورکړل شوې.
له دې سره زموږ د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته درسپارو چې د نننې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. موضوع به لنډو خبرونو وروسته بیا هم درته یاد کو خو واستو جوړ کړئ. لنډو خبرو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنوی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. تاکل شوینن جرمنی په مزار شریف کې خپل قنصلګری پرانیزي. افغان حکومت وایي هغه افغان بندیان د په دوه اونۍ کې افغانستان ته وسپارل شي چې دا مهال د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې دي. د کورنوی چارو وزارت وایي 12 کسان په تروریستي حملو اختطاف او غلا وکړي د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورنوی چارو وزارت وایي په نورستان ولایت کې په لسګونو سخت دریځ وسلوال وژل شوي دي. امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. وروسته له هغه چې په پاکستان کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وسخت دریځي وسلوال وژل شول، د دې هیواد نوي حکومت د امریکا یو عالي رتبه استازی احضار کړ. او د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل.
خوش آمدید میگیم شما را. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. از حالا تا ساعت 9:30 دقیقه برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. طور که پیشتر هم یادآور شدیم، رئیس جمهور کرزی به زودی به دوحه پایتخت قطر سفر خواهد کرد. قطر جایی است که گفته می شود در آنجا دفتر طالبان در نظر گرفته شده. چی فکر میکنین این گونه سفرها و همچنان تلاش هایی که صورت میگیره در پروسه صلح افغانستان تا چه حد کمک خواهد کرد؟ میتونین نظریاتتان را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
بله، ده هم را تو هست چه تروس پری پری تیرو تو کلونو که پر لپسی دی سولی خبری کیشی او الکیجی چه دی خبرو للاری دی افغانستان دی مشکل دی حل که اولو لپاره حلی زلی کیشی څومره عقیده لري چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې بالاخره حل کېدای شي. په خبرو باور لري او کینه لري. د ټلیفون شمیرې دی 0999203540. بیا وایم 0999203540 او یا هم 0982255 0982255. څو شیبې وروسته به زما همکار نعیمی هم درته اعلان کړي کوم قلم کاغذ نه تیار کړی تیار یې کړي. همداراز د اتصالاتو 0948 شمیر چې ډیر اسانه ده او لیکلو ته هم ضرورت نه لري. انشاءالله چې په ذهن کې پاتې کیږي. له دې لارې هم لنډ پیغامونه راستولی شي، اس ام اس راولیکئ.
بله، شنونده ها را میگیریم که روی خط هستند. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی، اسمت ساروان و همچنان همکاران تخنیکی و همه شنونده های گرامی.
مهربانی سر، بفرمایید نیازی سر.
تشکر از تلاش شما است که به ما وقت دادید و همچنان خوش چانس اولی برنامه شدن میبینید.
مهربانی
آقای نعیمی، اول در مورد این موضوع برنامه چی وقت برنامه چند سخن میزنم و بعد این سر اصل موضوع برنامه میبینید. همی وقت برنامه سر بود که از همی 8 شروع میشد تا 9 یا حدی پیشتر اگر میشد از 9 سال بهتر خواهد بود و در غیر آن 8.5 باید رقم بیخیم تو ما را و شنونده ها را شد که تو پراگنده داخته باشد.
بله نیازی صاحب، اما شما بیشتر که زنگ میزدین اون وقت هم بعد از 8.5 زنگ میزدین، درست است؟ خب بفرمایید صاحب، میروانی
درست است. بعد از 8.5 خب البته ما کوشش بیشتر میکنیم، خب ولی که بعد از 8.5 خب میشه خب خیر وقت برنامه می باشد. خب میایم رو مسئله کار شما ما مقدار پیشنهاد کردیم و به صورت نه سر اصل موضوع برنامه
امیر بود.
سفر رئیس صدر جمهور احمد کرزی به قطر البته ببین چندین بارهای دیگه صورت گرفته است، حتی اگر شما به کنفرانس های عربستان سعودی نظر بندازید و همچنان در اجلاس سه‌جانبه لندن، ببین این سفرها متاسفانه در قبل صورت گرفته است. ولی به نظر ما به نظر مردم افغانستانی یک جنبه تشریفاتی و یک دید واضح بوده است. ولی اگر ما شما عمل را مطالعه میکنید در عمل صفر بودند. این نه تنها که در پروسه صلح در روند صلح اثرات داشته باشد، برعکس بالای پروسه چیزه تاثیرات منفی گذاشته است. ببینید زمانی که رئیس جمهور به قطر سفر میکند و اونجا برای طالبان یا خواهان سفارت هستن یا خواهان نمایندگی هستن، ولی متاسفانه ما نمیفهمیم، برای مردم افغانستان معلوم نیست، بانگ است، پشت پرده است. کار آنها چینا سفارت نمیخوان، آیا آنها چینا نمایندگی نمیخوان، آیا به خاطر روان صلح مذاکره صلح یا برعکس. ببینه چنین سفرها شده است، ولی متاسفانه بالای پروسه سال روان هیچ کدوم اثرات مثبتی نگذاشته است. ببینید در طول 12 سال گذشته نگذشت، همین سال ها متاسفانه نه سال ها وجود نامد، نه یک صلح واقعی روی کار شد و همچنان نه یک از یک صلح یک تعریف منظم.
یعنی شما نیازی سب تلاش های قطر به باور شما ناکام هست؟
بله، ببینید خود از این نمایندگری است که ناکام است. اگر ناکام نمی‌بود در طول 10 سال 11 سال گذشته چنین کنفرانس ها چنین اجلاس ها صورت گرفت، ولی متاسفانه کوچکترین یک چراغ سبز حتی برای مذاکره و صلح نه نمایندگی طالبان آزاد شد نه مقامات دیگه آزاد شد. ما نمی‌فهمیم که ببینید صلح را با کی انجام میدهد. برای مردم افغانستان درست معلوم نیست آقای علی که صلح را ما با کی انجام میدهیم. با رهبران ارشد طالبان، زمانی که ما میگیم رهبران ارشد طالبان کی هستن؟ مثلا اسامه بن لادن ببینید و از بین رفت و گفتی نماینده ها. ببینید گلبودی متیار از نمیفهم که در ایران نشستی در کجا است و سایر مقامات و صلح با کسانی شاید که آنها در رهبریت قرار دارن در جنگ قرار دارن. این صلح با چهار تا تجار، با چهار تا خائن مثالنش که آنها خائن ملی هستن، خائن کشور هستن، با چنین اشخاص نشستن دیدود بازی کردن بالای روند صلح هیچ کدام به خیر نمیگذارد.
بله تشکر از شما.
سلامت نیازی صاحب خو ناامید و سول خبرو ته هیله نه درلوده و گوره چه نور اوریدون که چوایی میروانی و که آزادی رادیو میکروفون ستاسو دهی
میروانی صاحب
میروانی محمود اسم از طالقان زحمت دادم.
بفرمایید صاحب. میروانی صاحب لطف کردین، صاحب شما بخیر. میروانی
در مورد موضوع سال که ما رفتن سفر رئیس جمهور با
قطر
نظر خدا باید بگویم نظر مایی است که تا زمانی که جنگ از طریق فشار زور بالای طالبات فشار نیه این هیچ وقت به طریق مذاکره حاضر نمیتون.
بله، یعنی شما تلاش های صلح را با دادن دفتر بر طالبات در قطر موفق فکر نمیکنین؟ بله
اصلا کدام اثر مثبت نخواهد گذاشت به جای وضعی که از طریق جنگ بالای اونا فشار بیاد که ناظر کنند در میز مذاکره.
تشکر، سلامت باشین آقای
محمود صاحب. بله اوریدون که امروز روزن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم. سلام شما
سر سلام کردم وزیر کشور فروری صفحه
دکونر بوده این نتا سر تماس کنید. مهربانی که صفحه
صافی صاحب خبرو ته انتظار یو.
صاحب خبر رسیدل چې څنګه رئیس جمهور کې کوم دوه لکه ساتل کې پروګرام کې دي شروع کړل دي. ګوره دا واسه یو عملی کنټرول نه لري ګوره دا یو تشریفاتي دغه باندې ته صحیح عملی او صحیح دغه توافق په دې کې چې په هغه باندې لیکي چې دا تشریفاتي غوړ ته دی او به تر دې او څه صحیح اقدام پکار دی او بل خبر دا چې کوم دی
یعنی تاسی هم به سول خبرو دیوی نتیجه لست راتلو تا هیله من نیست. منن سلامتو سی صافی سی بل اوریدون که لرو گرو چودوی سوایی.
مهربانی سب، بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی وکئ.
سلام صاحب، کامکار سلام علیکم.
خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ.
بادامګل سخن لغمان ولنه.
مهربانی کوئ صاحب.
روزانه خبرې ګټ نه لري.
یعنی فکر کوئ چې خبری گٹی نہ کبھی جنگ گٹ کئی فکر کے
نہ
اوربن خواہ وقت کیجیے چھ خبری وشی ترتو چھ خبری نہیں شی بھی اوربن بچنگ کیجیے خبر لمڑ پڑاؤ داوی چھ اوربن وشی پکی کپر مختک پدی شر چھ پکی راشی خیر ستاسو ٹیلیفون قطع شو بل اوریدن خیر لرو جان معرفی کی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مہربانی.
السلام علیکم،
مہربانی ہو کہ ستاسو آواز راجی
چی ما خامی بود نظر ما دمی باری تقریب کی کوئی کارا کیسی تشریفاتی سولا خود افغانستان اولمی بچال من سرکی پولیسی وزیرگاہ علاقنک حسنینات نشان بطوی کردائی سولا سولا سولا
خوشی کی بس سولہ
رہا زندانیان رقم سولہ رکھوات آورد خو خیر نظریات
محترم جو مشتبل روزان معرفی کی آزادی رادیو دا
سروان صاحب سلام
صاحب
سلامت ہو سی بلے صاحب اورو استاسو نظر تھا منتظر یو چھو وایبرو
سروان صاحب خبر خدا سیدا سی افغانستان خلق طول دما پر نظر تروا پوری لکوی دا گوندی دا سی پر بار بار تو ویل سی دی چې د سولې خبرې سولې چې موږ تاسو په خپل ماوین کې را نه ولو افغانستان خلک یې په خپل ماوین کې را نه ولي خارجان خونه غواړي ځکه خارجان غواړي په افغانستان کې جنګ وي خارجان غواړي په افغانستان کې څومره بي انتفاقي وي دوی هومره خوشحاله دي ته قطر ته ولاړ شي که سعودي عربستان ته ولاړ شي که دانیزې پاکستان ته ولاړ شي کوم داسې زما په نظر و کوم داسې مصیبت
ګورې یو پوښتنه له تاسو څخه یو پوښتنه وروره دا افغانستان حکومت خو طالبانو ته وایي چې کابل ته ورشي په کابل کې ورسره خبرې وکړي خو هغه کابل ته نه زیارت قطر منل لري چې هلته دفتر جوړ کړي د افغانستان حکومت خو طالبانو ته وایي چې کابل ته ورشي او هلته ورسره د سولې خبرې وکړي خو طالبان دې شي ته نه حاضریږي شاید باور بنه لري او هغوی وایي چې په قطر کې اده خبرې کوي
سروان صاحب هغه په خپل اختیار کې نه دی کردے صاحب دہاں خلق پیدا کی شاید دی واک کی پیشت دی دی داگا کم قید سی داگا دی وہ پلاس کی داگا خلق دی پیدا کی آگے کا پاکستان دا کا امریکا دا او کا ایران دا او کا کچھ نور ملکون دی دا خلق دی پیدا کی لوگو خلقو چھتے دی خبری وکڑی آن خود سی یو نم دور کیوی یو شی پر رسر تیروی سبا و بل غورز دی پاکستان نواز شریف صاحب را روان دا افغانستان دا خام آن خواب یو دی دی لسلکو سرکیگی شی دا کار کرم او دا کار برا سر کرے
مننه سلامتو سے چه نظر مترگن کو
بله بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم سروان سیستات و دینی سیستات سلام احترام و دالی دی جاوید دی کابل
مهربانی کوی جاوید سیب
دا د سولې څو چې میکانیزم تغییر لګو نه شي ته څو چې کومه لیدرشپ چې د سولې شورا ته ورکړل شوې ده په دغو کې تغییر نه شي ځکه دا کوم کوم کسان چې د سولې په شورا کې دي هغه کسان دي چې طالبانو سره جنګېدل دي او خدای لري او که کاردای و هم غوښتل سولې په وینه د سولې طریقه دا نه ده باید سولې د ملت مان نه شي د ملت مان نه کسان ته راشي چې هغه د سولې رهبری کو په درسته طریقه باندې په هم خدای د سولې کوم کمیسیون دی دا لکه تجارتي شکل لري او
جاوید صاحب تاسو په خپل په خبرو باندې باور لري چې بالاخره به د افغانستان مسله د خبرو لاله حل شي
ولی نه جنگ جهانی تو صلح شو هند و پاکستان صورت دیرینه دشمنی را نه گوره من پس گورو چا گوی نیست را کشون تیگی من در اردنه کنون در پلسطین و در اسرائیل تر بعد صلح خبری تیگی و دقل در ملیوال کم صلح دنگ و در خبرو پترت که حل شونه خبری که حل نیشی در توپا خود معلوم خبر در که در اسی دیر تیگی جنگ تا صلح که در افغانستان دیتیمونا این و جنه در آزاده رادون را که در فرد نظران لولی چه اگر تو دفتر که پو کابل کنار چه اگر بخیقت دیشی خبر روی تا فیرا
کله کوم کارپو ویلې دي چې خبرو سره مخالفت کړی وي داسې خو به نه یي شي وي زه ګمان نه کوم
نه خداش نه ویان ما هدف دغه نه چې استاف ریوار کې تبهات کې خلک واقعا به مفهوم جنگ دی او به نتیجه جنگ دی دغه رقم که سل کال را سره ویان یی نه وای حکومت سره څنګه د حکومت من غوړ کې دي پکات یی موږ یاندې کندې کېږي د موږ یاندې کندې کېږي موږ یاتې ول کېږي دغه واقعا چې دې یو مورې چې څنګه حرام شي څنګه د پیلو راز کار دی څنګه د خلکو اوس څه نه دی دی یو جنبه ده یو طرف دی چې هغه وړي چې د مولدار کو والته پاپولیس ان کے قرار لري حالت دې ټول خبره کو ټول ته واقعا نسستې دې کا څنګه که څنګه چې هغه وکړ چې راولي دې خبره حل دا کوم معلومه خبره ده چې دا جنگ دې چې خبره حل نشي دا کوم په توپک نه حل کیږي دا په توپک دې
نه حل کیږي سلامات اوسه ډېر مننه لطف دې وکړو چې ټلیفون دې وکړو نظر دې څرګند کو کور دې ودان بله سایر شنونده ها را هم میگیرم یک بار دیگه شماره های تلفن را برتان تکرار میکنم 0700-822-755 0700-822-755 و 0799-203-540 0799-203-540 و میتونین از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 پیام بفرستین البته در مورد موضوع برنامه امروز ما براتان حتما میخوام
او لطفاً لند و لیکی لکه حفیظ وردک چه ده غزنی سخر لیکلی دی دی وی زما په نظر دا با کم خاص کمک و نکریشی منظوری ده سفر ده دی شاغل کرزی او ده غرز ده سولی خبری بل آوریدون که لرو زن معرفی که
سلامونه احترامات میومنه
سلامت و سه مهربانی
تاسو خپل موضوع ته کلی دا تاسو نه مننه کوو مونږ وړو چې داسې موضوعګانې وټکی
مهربانی
بهر حال مونږ دا منو چې هر مشکل د خبرو د لارې حل کیږي خو خبرې باید هغه چا سره وکړل شي چې د خبرو په معنا پوهېږي صلح چا سره وکړل شي چې د صلح په معنا پوهېږي نو دیرش کاله چې په کاڼو باران وشي بیا به هم شی زرغون نه کړي دا لس کاله سره د صلح راغ کیږي هیڅ نتیجه نه لري رحمان بابا وایي چې نصیحت په جاهلانو اثر نه کا آسو خوشی سره وسپنه ټکول دي سپوکار دا دې دوی سره خبرو کول زما په نظر آسو خوشی سره وسپنه ټکول دي هغه کتا سو په کار کړی دا ګردین په لغات مان کیو کانډاو دا تیراو ته ویل کیږي هغه مان کی واخ مثلا دا چې دولت وکی نشي هغه خدمت ته چوي دولت مخالفین دا چې تقریبا دوه میاشتې پورې هغه خدمت ته وچی دوی مجبور دي چې سره وکړي
بله سب مننه سلامت اوسه کور ودان بل اوریدون کله روزان معرفي کوي
مهرباني علي سلام عليكم حالمه مننه هر خبر کوم
مهرباني کوي علي
د موضوع په ارتباط مو نظر شخصي ده چې څومره 2014 کال باندې ذکرېږي هغه نه سولې ته امیدونم ډېریږي او د سولې پروسه ګړندۍ کیږي دا ځکه ګړندۍ کیږي چې امریکا او غربیانو یو غواړي چې افغانستان کې نور سوله چې جنګ نه ستړي شوي دي او جنګ کې ډېر مالي خسارات لیدلي نو ځکه جنګ آرامول غواړي او مذاکرات اوس ډېر ښه پړاو ته رسېدلي وي د طالبانو خو یو ګروه ده چې خپلواک اختیار وکړي او غربیانو به د پاکستان ایسای خپل د سیاسي ګټو په خاطر استعمالوي اوس د هغوی د مشرانو سره خبرې روانې دي نواز شریف هم خبرو ته ډېر هیله مندي ښودلې ده او سو ورته مخکې تاسو په مخکې تاسو راډیو نه واورېدل ځان کېریم دا وایي په نامه موږ د کاري سره خبرې کړې دي خبرې ډېرې مثبتې روانې دي چې دغه امریکا او پاکستان راضي سي طالبان خپل راضي دي طالبان خواستن یو هغه خبر معلوم نه ده نو تر اوسه پورې په قرنې لښتیا کې نه چا آواز واورېد نه عکس واورېد یو شخص نوم یې دی او په حکومت وخت کې چالیدلی نه دی نو د سره خبرې کول امکان نه لري ځکه مبهم صحیح سره سره هم خبرې کوي همدغه
واقداران هم دغه دي چې اوس مذاکرات لګیا دي کار دي سره
سلامت و سه کور بدن.
اولین شنونده ما بودن که کم خوشبینی داشتن.
بله، عدنان احمدزی لننگرهار سخلی کردی وی په افغانستان که سوله حق وقت راتلیشی چه سرحدی ولایتونو تا اعتباری والیان راشی. رحمانی وردک ده غزنی ده حیدر آباد سخلی کردی سوله چه ده ملت لخواونشی داتلل او راتلل کمک گته نکدی.
و زلگای نظامی از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که در افغانستان فقط از رای نظامی صلح امکان داره، که یک شنونده دیگه ما هم به می باور بودن که باید نخست طالبات تضعیف شون و بعد از او اینا به مذاکرات حاضر خواهد
شد. یو اوریدون که ده حمله کلیدی چې نومې نه ده یک شلای دیوی کرزی خو هم د خبرو واک دلری نو طالبان له چا سره سوله وکړي دم دې دوی نظر دی. بل اوریدون که به وورو چې د ټلیفون لاري دی.
مهرباني صاحب فرمایئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
عبدالرحمن خبرې کوم د ننګرهار ولایت د دوبول صالح سر.
مهرباني کوي
تاسو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې
کوم. سلامت اوسئ.
خو په دې نظر یم چې که چېرته په افغانستان کې د اداري فساد او د مخه ونیول شي او دغه د مظلومانو په اوښو او وینو باندې تجارت روان وي، نو زه باور نه کوم که چېرته د جناب رئیس دغه سفرونه به مثبتې فایلې ولري.
بله صاحب، یعنی تاسو سولې ته او د سولې خبرو ته خوشبینه نه یاست. صحیح ستاسو نظر واوریدل شو. لکه څنګه چې نعیمي صاحب تاسو وویل، یو له حلیم صاحب نه پرته تقریبا ټوله نا امید دي.
بله
خیر، وبګورو چې بل اوریدونکی څه وایي. مهرباني
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صحبت کردید، تماس شما با استدیو ما وصل است.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
مهربانی
وطن دوست صاحب بلکشی.
مهربانی صاحب میشنویم صدای شما را.
سلام خدمت شما نعیم صاحب، محترم سلمان صاحب و شنونده های عزیز رادیو آزادی.
سلام
علیکم. بازم وطن دوست شما را برای خدمت با شما انقلام است.
بفرمایید.
موضوع شما روی سفر کردن با قطر و اردن سول به افغانستان است.
بله بله، که تا چه حد این گونه سفرها و دید و وادیدها در قطر، چون قطر از لحاظ خود شما میفهمین اهمیت دارد، در اونجا دفتر برای طالبان در نظر گرفته شده. چه فکر میکنین شما؟
به نظر من نتیجه صفر خواهد بود، هیچ گونه دفتر نخواهد داشت به جز مصرف کردن پول. و دیگه سوال چی بودن در افغانستان؟ نه، ما در شما رو هایشم میگم که خیلی مخیم مطالبه بودن، ما چون دقیقا از بیران دو خبر هستم.
بله،
چون دو هم کسایی که ما باشون دقیقا تیران با طالبه هست کنن صرف طالبه یک قسم سوال میدن سر طالبه بودن، که فقط مرکز از ما که در کویتا هست و در پاکستان هست، سر از ما سر دولت پاکستان فشار ده یا امروشن سوال بکنه که اینا رو بند کنه سر از ما. تو اگر اونج بندش ها اینج وقت به افغانستان سوال نمه، شما ببینید شما وقتی در کویتا در چاغی در دالبندین در جنگل در زوب در گلستان برین، این که مراکز طالبان کاملا فعال هستین و آموزی داده میشه. من خودم شخصا رفتم دیدیم اینجا همه حکومت جهاد مدن میخوان علنا اعلام میکنه که جهاد در افغانستان جایز است، برین کشته شوید. اونج مدن گروپ گروپ به خدا قسم در ایمان امیر گروپ گروپ میگردن از سلجاقی ها از مدنستانی ها از مدن پاکستان همین در ایمان در مفاخلا از در سنین در نوزاد در خانشین همین میگردن منابط از این چه حمله کنن پر سر اونسوالی ها شما بیدیم چند وقت سنگیر حمله کرد الان جهاد رواست و خود این زمان پاکستان همش همکاری میکنه در اونسوالی ها خود چشمان بیدی میره و در قطر اینجا امکان نداره. یاد راهی چیز و راهی دوم شد فقط دو سر طالبات که فشار بیاره و طالبات که دید اینا رو ادام بکنه، کسایی که در جنگ گرفتن شون رو ادام کنه، دار بزنه سر چرایه تا مردم عزت بگیره، دیگه کسی بچه خود طالبات جای نکنه. این دو راه داره. ولی که داری کردن و در قطر در عربستان اونها هیچ کار رو کردن نمیتونن، ولی اولی چیز که سر پاکستان فشار بیاره و یا امر پاکستان معامله کنه که یا افغانستان داشت نسبت به کار بکنه که با این رابطه خود قطر یا کار بکنه که اونها رو راضی بکنه ولی پاکستان، یا اونهاشون به زور کار بگیره که تا اونها رو مانی ادش رو کنه خود از طالبا بردنه. و در غیر صورت یا در رای دیگه چیست که مثلا مولانا فضل الرحمن مثلا کسایی که در پاکستان بود در وقت طالبا که ما در افغانستان بودیم اینا میامدن شبها با اصلا طالبا نه اصلا در ایرمن نمیدن نه امرای کلانه طالبا گفت میدادن اینا کل اختلاف بدیت اینا هست و اثر اومد افشار آقای تا در افغانستان سل نمیه. یک دیگه شما ببینیم که امی شورای عالی سل که در کابول هست اینا توش کسان جمع اینا کسان نمیتونن بار بکنن کسان میخواد که از خانه خود بیرش دنن و چی رقم سل دیاره. مثلا شما ببینیم رئیس علمای شورای سل که $4,000 این خود رضامی افغانستان اشتا کنه بود که $4,000 کرای خانه شد در شیرپور. شما ببینیم و در مطر در توش میگذن و سبن بادگاه میگذن اگه اصول مردم میکنه سول باید کسی داره که کسای باشه که در سوره دردست کنه با طالبا را دارن اونا را بخوایم کنه که طالبا مثلا از انتاقلا و از نوزا و یک قسمت را اخبار کرانه کوم که در اونجا طالبان بیتن اما اینا نفرای خیرها که نه رو بخوایم اینا به طالبان بیتن باید نه میتونه کسی ندیارن استاندارد اما اونا واقعا نمیتونن نه فقط خبر کردن پول است و فقط مصرف میکنن و یه چیزی هست میخواد دوری جمهوری خود میخواد که اقوا وفا کنه که نماز صلح میکنن به خاطر اینکه شما میفهمین که در قندهار این گروه پلان داشته شده به قدرت کمپین میکنه که به قضیه به خاطر بار چهارم میجنب شود آماده قادر اساسی فانسون تغییر کنه
بله سر. تشکر از شما و تشکر میرم.
فرهاد لغمان ولایت سخلی کلی وید سولی خبری باید لا آیس آی سر وشی نه لا طالبان سر زکه چه آیس آی چی چغواری حق بکیشی دادی اوریدون که نظر ده و گرو چی ده تلیفون للاری زمشت بل اوریدون که نظر سده میره بانی
بفرمان سب
و علیکم السلام
مهربانی
د رادیو ازادي او ټول کارکونکو د محترم شنوندو او ریډینګ ته سلامونه کوم ډیر د پخاله سکیږي چې تاسو رادیو زاوره مو خو هم د رادیو مو ډیر په حساب ډیر ښه خبرونه ډیر دراو د سره زما تماس سره وکړو
ډیر ښه خبره ده مننه چې ټلیفون مو وکړو مهربانی
قربانم شم صاحب زما د یو شخصي نظر د مو چې دا سوله چې نن سبا په افغانستان کې دغه منډه درخته او پورته د فرضي صاحب تر انقره پاتې کیږي او بیا هم په حساب د خلک امید نن سبا افغانستان خلک ټول امید سره تلري دغه سوله په دې خاطر نه کومه ویلي چې دغه طالبان په خاصه افغان افغانستان خلکو ته راوړی وو خلک نن سبا ټول پوهیږي چې دغه طالبان هغه وخت چې افغانستان ته راغله لا دغه خلک چې په حساب وایي چې نن سبا به دا سوله راځي او نن به راځي بل راځي دلته مخکې خبره چې دا په سوله نه حل کېږي دا که په سوله حل کېدلی دا څو ځله سولې ته راټول شول او بیا هم سوله ته راغلل او دغه سوله سر ته ونه رسېدله دغسې خو نجیب ډاکټر نجیب الله په وخت کې مشر مثالی ملي د دې خلکو کرور شه دا مشر مثالی ملي چا ونه کړله همدغسې نورې سولې وشلې دغه سره دغه د خطر زما نظر چې دا نن په لګي چې دغه خلک په حساب معلوم چې دوی سم پېشته دي کوم ځای نه دغه راتګ او هغه انتظاریان د دغه موضوع د خپل پرې خوره باندې تحمیلي چې دا ولې د دې خطر لاسه تاسو
بله
دغه به تر شي معلومات چې دغه څو چې کوم ځای نه راغلی او چا به دا جن فایل کړی اوسه دغه باید یو یو لار او توسن جوړ شي چې دا په کومه سمګه حل کړو دغه تاسو په دې موضوعونو دغه ورکشاپونه او د میټینګونو د هیڅ په دغه نه لګیږي
سلامت اوسه مننه یو بل اوریدونکو احمد لغزنی څخه هم همداسې نظر څرګند کړی دی وای دا خبرې مطلقا هیڅ نتیجه نه ورکوي
بله میتونین برای ما زنگ بزنین تا 3 دقیقه دیگه میتونیم تماسایتون رو بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرهای ساعت 9 میرسه شنونده ها رو داریم روی خط
مهربانی وکی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
زه کابل جان نو خسدین در نهار ولایت نا
مهربانی کوی
زه کدی سم چې لزول خلاصو بچا شوی دی نه سول خراول نه نو بیراوی او افغانان چې مجبور دي دا جنگونه چې نه ختی دي دا کابل نه شتنه دي چې دا دی دا دوم راغله مرسته راغله او به افغانان د کرخانی جوړ کړي نو هیڅ کله دا جنگ نه راغله او پاکستان چې دی دا ادي ځل کې دا یو د ډیورند کرخه مسله ده او بل د کونړ د سیمه مسله ده او کاغذ نه چې دا په څوک باندې سنېږي وسلام
صحیح ستاسو نظر مو هم واوریدو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي البته یادونه کوم چې له خبرونو وروسته بیا هم نیم ساعت نور هم دا پروګرام دوام کوي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د اتصالاتو د اتصاو اتلش بیره هم مهیروي لدی لاري هم لطفا لند پیغامونه راوستوي چې ول وستلې شو یو هله بل هم لا قدر من اوریدونکو څخه کو چې کله پښتو یا دری لیکي نو انګلیسي توري دی بیا نه پکې استعمالې لکه یو اوریدونکو د آی اس آی په انګلیسي لیکلای او آی اس آی لیکلای دا له پښتو سره ګډوډ شوی چې په ډیر مشکل می ول وستلې شو نو هله چې تاسو جلاو لیکي یا آی اس آی کلیکي نو یا هر انګلیسي کلمه چې لیکي په پښتو دری ولیکي نه په انګلیسي یا لاتین تورو اوریدونکو کې د ټلیفون لاري لرو مهرباني وکي
مهرباني سپ بفرمایید صحبت کنین لطفاً تماس از شنونده قطع شد یک شنونده دیگه هستن روی خط بفرمایید سپ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم جان، شه جوړی په خیر.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. مهرباني وکړئ نظر مو څرګند کړئ چې یو دقه وخت لرو بیا دې خبرونو نوبت ته. مهرباني.
نظر مې دا دی چې دلته د حکومت هم د خبرو هدف معلوم نه دی چې څنګه خبرې کېږي، او بل دا چې دلته طالبان هم جدي په طالبانو باندې چاټي ولکې جنګونه ورسره کېږي، نو په دغه برابر سوز نه شي راتلی.
بله صاحب، تر څو چې نو خبرې نه وي شوې تر هغو خو به دا چاپې او دا جګړې روانې وي. نو خبرو خو یو اصلي هدف هم همدا ده چې اوربند وشي او روغه وشي، که څنګه؟
بلې، موږ هم دغه وایو چې دلته اوربند وشي، اقدم نو حکومت باید وشي چې جنګ بند شي، او حکومت باید د دفاع په حالت کې وشي، او بل په افغانستان کښې نوی حکومت راتلونکی دی. طالبان سره د دې حکومت سره خبرې وکړي، آیا د دې نوي حکومت هم نظر د هغه دی چې طالبانو سره پر دغه شرایطو خبرې وکړي، لکه اوس څه روانې دي، او که د هغو بیا بل نظر دی؟
بله بله، دا هم یو پوښتنه ده. خو د افغانستان د حکومت چارواکي همیشه وایي چې دا یو سیستم دی، یو نظام دی. یعنی که اوس په دې نظام کې اردو ده 2 لکه غړي دي، یا د پولیسو 2 لکه دي، نو په راتلونکي حکومت کښې به هم داسې وي. که په اوسنی حکومت شورا لري، ستره محکمه لري، راتلونکی حکومت به هم داسې وي. یعنې دا به